آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د چهارشنبه ورځ د اسمبلی د میاشتې لسمه د اګست له یو دیر شمې سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونې پیلوي. په روانې خبرونه کې د خبرونو سرټکي بشپړ خبرونه سیمه ییز او نړیوال رپورټونه اوري. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د جولای په میاشت کې 900 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لار نن پرانستل کیږي او ترکیه وایي د سوریې په شمال کې نظامی عملیات نه بندوي.
دا پوره خبرونه له اوریدو وروسته دا رپورټونه د نورو رپورټونو سربیره هم درته خبریږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان طالبانو لخوا د یوې خپرې شوې ویډیو د کراوالي په اړه څېړنه کوي. کارپوهان وایي چې د ایران لخوا د شیعهګانو د ازادۍ د متحد پاوز په نوم د نوې داوطلب پاوز جوړول به په منځني ختیځ او په سیمه کې تشنج زیات کړي. او د خوست یو ټرافیک پولیس د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو راوروسته بیا تر نن پورې په خوست ښار کې دنده لري. په دې هکله به هم رپورټ تاسو ته ولرو. قادر منوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ، خو اوس پوره خبرونه تاسو ته اشوق الله رحیم زوی وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي یوازې د جولای په میاشت کې د افغانستان د اردو او پولیسو له 900 څخه زیات منصوبین د طالب یاغیانو په وړاندې په جګړې کې وژل شوي دي.
د دغه هیواد د ساتن لپاره زړور پولیس او د اردو سرتیري خپل ژوند لاسه ورکوي او نن شپه هم دوی وژل شوي دي. د جولای په میاشت کې 900 پولیس او د اردو سرتیري وژل شوي. موږ به هیڅکله د وی دقیق لپاره هم دوی هیر نکړو. دا د دوی قربان د چنن موږ دلته ناست یو.
د ناتو په مشرۍ د قاتم ماموریت د قومندان د شمیرنو لمخې په تیر ایسوي میاشت کې هر ورځ تر دې شو پورې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین په جګړه کې وژل شوي دي. جنرال جان نیکلسن نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت او د اروپایي ټولنې لخوا د ملي پولیسو د راتلونکي په باب د کورنۍ چارو په وزارت کې د یو درې ورځني کانفرنس وروستۍ غونډې ته په وینا کې د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د امنیتي ځواکونو سرخندنې وستایلې او د کانفرنس له ګډونوالو وغوښتل چې د هغوی قربانۍ هیڅکله له پامه ونه غورځوي. پاکستان او افغانستان موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د چمن سرحدي لار بیرته پرانیزي. دغه لاره د دوه اونۍ کېږي چې بنده شوې ده. پاکستان دا لار وروسته له هغه وتړله چې مظاهره چیانو د پاکستان بیرغ ته ور واچوه. د پاکستان سرحدي قول اردو ویلې دي چې د چمن لار به سبا د پنج شنبه په ورځ پرانستل شي. د قول اردو پیلامی کې ویل شوی دی چې د پاکستان او افغانستان چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ په چمن کې په دې حق له خبرې کړې دي او په دې موافقه شوې ده چې دغه لار به بیرته پرانستل شي. امریکا هغه ویډیوګانې ارزیابي کوي چې طالبانو خپره کړې ده او یرغمل شوي بهرنیان پکې ښودل کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا هغه خپره شوې ویډیو ارزیابي کوي چې یو امریکایي د خپلې میرمنې او ماشومانو سره پکې ښودل کیږي. په ویډیو کې طالبان خبرداري ورکوي چې کچیرته د افغانستان حکومت د طالب بندیانو اعدامونه بند نه کړي دغه کورنۍ به ووژني. په ویډیو کې کاناډایي جوشوا بویل او امریکایي میرمن کیتلن کولمن ښودل کیږي چې په 2012 کال کې طالبانو تښتولي دي. په ویډیو کې هغوی د کاناډا او امریکا نه غواړي چې د طالب بندیانو د اعدام په برخه کې دي د افغانستان په حکومت فشار راوړي. میرمن کولمن څه موده وړاندې خپلې کورنۍ ته ویلي وه چې د بند په دوران کې د هغې دوه بچي هم شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه ویډیو نوې نه ده او هغوی تیر کال ثبت کړې ده. مجاهد ویلي دي چې دغه ښځه او خاوند د خپلو دوه بچیانو سره لا هم د هغوی سره بندیان دي او روغتیایي حالت یې ښه دی. پاکستان د لندن غوښتي دي چې د الطاف حسین په خلاف د قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لندن یې په رسمي ډول غوښتلی دي چې د متحده قومي غورځنګ یا ایم کیو ایم د ګوند د مشر په خلاف د قانوني اقدام وکړي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې الطاف حسین په پاکستان کې خلک تشدد ته هڅوي او قانون او نظم ګډوډوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې الطاف حسین د برتانی او نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کړې ده. الطاف حسین د برتانی تابعیت لري او د ایم کیو ایم د ګوند بنسټ ایښودونکی دی. دغه ګوند د پاکستان د کراچۍ په ښار کې زیات واک لري او د مهاجر قوم استازیتوب کوي. روسیا وایي د داعش د ډلې ویاند یې وژلی. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ویاند او د ستراتیژۍ جوړونې مشر ابو محمد العدناني یې په هوایي برید کې وژلی دی. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د استخباراتو ادارې د العدناني وژل کېدل تایید کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې برید د حلب په ښار کې شوی دی چې د عدناني په ګډون پکې د داعش څلوېښت جګړه ماران وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم ویلي دي چې هغوی د داعش په ویان برید د سوریې د الباب په ښار کې کړی. د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې د برید په نتیجه کار روان دی او معلومه نه ده چې آیا عدناني په دې برید کې وژل شوی که نه. ابو محمد العدناني تل په دې ټینګار کوي چې په غربي هیوادونو دې بریدونه وشي. د هغه وژل کېدل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لپاره یو غټه ضربه ده. ترکیه وایي د سوریې په شمال کې نظامی عملیات نه بندوي. ترکیه وایي تر هغه وخته به د سوریې په شمال کې نظامی عملیات روان وي تر څو پورې چې خطر له منځه نه وي وړی. ترکیه تیره اونۍ د اسلامي دولت او کوردي جګړه مارانو په خلاف نظامی عملیات پیل کړل. د ترکیه د اقدام په سوریه کې حالت لا پسې کړکیچن او پیچل کړل. ایران هم د ترکیه نه غوښتي دي چې د سوریې په شمال کې د نظامی عملیات زر تر زره بند کړي، ځکه هغوی وایي چې په سوریه کې د ترکیه د پوځ حضور د جګړه لا پسې تودوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هند غوښتي دي چې د امریکا سره په ګډه همکاري دي په نړیوالو مسایلو کې خپل مسؤلیت زیات کړي. جان کیری چې نن د چهارشنبه په ورځ په نوي ډیلی کې محصولونو ته وینا کوله ویل چې هند یو منل شوی قدرت دی او په ټولو هغو مسایلو کې رول لرلی شي چې اغیز یې په ټولو نړۍ کېږي. هغلی کیری وویل چې د هند او متحده ایالاتو قوي همکاري نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولو نړۍ لپاره مهمه ده. او وروستی خبر دا چې د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ چې تل په خپل انتخاباتي مبارزو کې ویل د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو دراتګ مخه ونیسي، نن ویل دي چې په خپل مکسیکو ته ځي چې د هیواد جمهور رئیس انریکا پینانیتو سره وګوري. ټرمپ ویل دي چې د دیوال لګښت به په خپل مکسیکو ورکوي، خو د مکسیکو جمهور رئیس بیا ویل دي چې دا هیڅ امکان نه لري. د جمهور رئیس نیټو دفتر ویلی دی چې مکسیکو د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې ده چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو د خبرو لپاره د مکسیکو ته ورشي. ټرمپ په ټویټر لیکلی دی چې دا بلنه یې منلې ده او د تسترګې په لار دی چې د جمهور رئیس انریکا پینانیتو سره به وګوري. د میرمن کلینټن انتخاباتي ټیم بیا تر اوسه نه دی ویلي چې آیا هغې دا بلنه منلې ده او کنه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واردل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جان نیکلسن وی یوازې د جولای په میاشت کې د افغانستان د اردو او پولیسو له 900 زیات منسوبین د طالب یخیانو په وړاندې په جګړه کې وژل شوې دي. د همدې موضوع تفصیل د اکرام شینواری
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټر د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن وایي چې یوازې په تیرې سوي میاشت کې له 900 څخه زیات افغان امنیتي ځواکونه منسوبین په جګړو کې وژل شوي دي. زه اکرام په دې باب رپورت په سوشي بیرو سرانک. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټر د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت او اروپایي ټولنې لخوا د ملي پولیسو د راتلونکي په باب په کابل کې د یو دوه ورځني کنفرانس وروستۍ غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو سرښندنې وستایلې او د کنفرانس له ګډونوالو یې وغوښتل چې د هغوی قربانۍ هیڅکله له پامه ونه غورځوي.
افغان پولیس او سولجرز given their lives.
General Nicholson ویل د نننۍ غونډې په سر کې زهیل لرم چې د ډیرو هغو زړورو پولیسو او عسکرو یادونه وشي چې دغه هیواد څخه د ملاتړ لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي. یوازې تیر شپه دغه زیات شمېر وژل شوي دي. په حقیقت کې د جولای په میاشت کې تر 900 زیات عسکر او پولیس وژل شوي چې شمېر یې یوې لوا منصبونو ته نږدې دي. لازمه ده چې موږ د هغوی قربانۍ لپاره ونه غورځو. په جګړه کې د افغان ولایتي ځواکونو د منصبینو تلفاتو په هکله د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع چارو وزارتونه یو نظر ندي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرته له دې چې ځانګړي شمېر نیو وړاندې کوي وایي چې په روان شمسي کال کې د پولیس په مرګوړو کې لس فیصده کمی راغلی دی. دغه وزارت د وایم مرسل نجیب دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د تیر کال پرته له طالب وسوالو پر وړاندې د افغان پولیسو په عملیاتو کې تر 10 فیصده پورې زیاتوالی راغلی دی، خو د هغوی تلفات کم شوي دي.
ما یک سلسله تحقیقات در مو عملیات های خود آوردیم و یک سلسله برنامه های
تحقیقی دانش ویل موږ په خپل عملیاتو کې یو لړ بدلونونه راوړي دي او نوي پروګرامونه مو پلي کړي چې موږ سره یې په جګړه کې د مرګوړو په کمیدو کې مرسته کړی ده. خاګری دانش د مثال په ډول ویل چې د کورنۍ چارو وزارت کوښنې پوسی چې د افغانستان په سیمو کې خوري وري پرتی وي لوی مرکزونه ترټولې کړي چې په جګړه کې د پولیسو د بيزه مسروکیدلو مخه نیولې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت د امنیت چې د تیر کال په نسبت سکل د افغان سرتیرو د مرګوړو کچه زیاته شوې ده. د دفاع د وزارت توایت مرسل جنرال محمد رادمنش امریکا غږ اشار اړیو ته په مرکه کې د سرتیرو د مرګوړو د کچه لوړیدو اومداله توسوال مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو تلویزي عملیاتو بلل.
یقینا هم عملیات های بسیار بزرگ را راه اندازی کردیم.
جنرال رادمنش ویل په یقین سره موږ هم ډیر ستر عملیات سره کړی دي او هم دښمن دا غواخونو مخه نیولې چې په افغانستان کې رامنځته کړی وو چې ورسره سکل زموږ مرګ ژوبله یو څه لوړه ده. د ملي پولیسو د راتلونکي په باب په کابل کې دې کانفرانس د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپله وینا کې وویل چې هیواد یې له داسې دښمن سره مخ دی چې په سوله او خبرو باندې باور نه لري.
متاسفانه با دښمن مواجه هستیم که باور به صلح نداره.
خاغلی عبدالله ویل متاسفانه له داسې دښمن سره مخامخ یو چې په سوله باور نه لري، په خبرو باور نه لري، د مذاکراتو له لارې د قضیې حل ته رسیدو باندې باور نه لري. کمدا دریس حاکم وي او سره چې دښمن مو ملاتړي ولري متاسفانه په افغانستان کې به نامني دوام ولري. هغه ویل چې روانه جګړه د تیاري او رڼا جګړه ده. یې دریس دا هم ویل چې د پولیسو په لیکو کې سوزشته او اصلاحات هم لا تر اوسه سم نه دي پلي شوي. تر کانفرانس ته افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر او د افغانستان د کورنۍ چارو پوخانی وزیر علامه جلالي هم وینا وکړه. په پام کې ده چې د روانې سوي کال تر پایه اروپایي اتحادیه د پولیسو ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي. خو هم د افغانستان اجرایي رئیس او هم په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د کاتب ملاتړ کمانډان جنرال نیکلسن د اروپایي ټولنې څخه وغوښتل چې خپل ماموریت نور هم وغځوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان طالبانو لخوا د حق خبرې شوی ویډیو د کاروالي په اړه څېړنه کوي چې پکې یو کاناډایی برمته سړی او د هغه امریکایي ښځه ښکاري او خبرداری ورکوي چې که افغان حکومت د طالبانیانو ادامول بند نه کړل نو د دوه برمته کسان او دوه ماشومان به ووژني. پاموکی رپورټ ته.
په دې ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس اژانسی نشي تصدیقولای، کانډایی تبع جاشوا بویل او میرمن یې امریکایي کتلن کولمن خی چې دواړه په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې ارغمل شوی وو. دواړه د کانادا او امریکا له حکومتونو غواړي چې پر افغان حکومت فشار راولي څو د طالب بندیانو د اعدام په برخه کې پر خپل تګلارې لسره غور وکړي.
And our captors are terrified.
زموږ یارغمل نیون کې د خپل تلفاتو نه په ویره او سوچ کې دی او وایي چې غچ به زموږ له کورنۍ نه واخلي. هغه به د ښځو او ماشومانو په ګډون موږ ټول ووژني.
And I ask also that my family.
زه د خپل کورنۍ څخه هم پوښتنه کوم. زه په هیګم چې د دې خبرې اوریدل به زما د کورنۍ لپاره ډیره دردونکې وي چې دا خلک غواړي په داسې یو عمل لاس پورې کړي او داسې به وکړي. نو که غواړي توانې لري موږ سره مرسته وکړي.
میرمن کولمن خپل کورنۍ ته وایي چې د برمته په موده کې دوه ماشومان پیدا شوي دي. بلخوا د دې ویډیو د خبرېدو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان جان کوربي په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل:
د دې ویډیو د کاروالي په اړه څېړنه روانه ده. ښکاره خبره ده چې موږ د امریکایي میرمنې کیتلن کولمن او د هغې د کورنۍ د سلامتیا په اړه اندېښمن یو. موږ د بشر دوستۍ پر بنسټ ژر تر ژره د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوو.
زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی امریکا غږ او اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا ویډیو نوې نه ده بلکې تیر میلادي کال ثبت شوې ده. زبی الله مجاهد د سه شنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل بویل او کولمن او دواړه ماشومان لا هم د دوی په اسارت کې دي او روغتیایي وضعیت هم ښه دی. د طالبانو د یو جګپوري چارواکي په وینا دا ویډیو ځکه پرون خپره شوه چې افغان حکومت باندې د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی د اعدامې دود مخنیوي لپاره فشار راوستل شي. انس حقانی ته اوس مهال د افغانستان د یوې محکمې لخوا د مرګ سزا واورول شوه. د طالبانو یو سرچینه وایي چې دغه بهرنی خزه او میړه د حقانی ډلې په بند کې ساتل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وی په راتلونکو میاشت کې به په نیویارک کې د متحده ایالاتو، هند او افغانستان ترمنځ په درې اړخیزه ګډه غونډه کې د افغانستان پر ثبات تمرکز وشي. هغه زیاته کړه چې پاکستان باید د دې خبرو په اړه خپل ځان ګوښه احساس نه کړي، خو دا ټینګار یې درلود چې پاکستان دې ته اړتیا لري چې په خپل هیواد کې ترهګرو سره په جګړه کې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
هغه لیکي دغه نوې خبره نوې دلی ته د هغه سفر په ترڅ کې وکړه چې د متحده ایالاتو او هند د ستراتیژیکو کلنیو خبرو په اړه کړه. هغه وویل چې متحده ایالات په راتلونکو میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډو کې له افغانستان او هند سره د اړخیزي خبرې وکړي چې هدف یې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کول دي.
متحده ایالات قانون منګولو ته د ممبئی او پټانکوټ بریدونو د عاملینو د نیولو لپاره د هڅو ملاتړ کوي. موږ به د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر ونه کړو. ترهګري په هر ځای کې ترهګري ده.
په خبرونو کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم د هغه خبرې منعکس کړې.
د بهرنیو چارو وزیر کیری او ماده ترهګری په اړه خبرې وکړې چې نړیوال امنیت او سولې ته یو ګواښ دی. زه په خوشحالۍ سره تاسو ته خبر درکوم چې په دې اړه زموږ ترمنځ د نظر یووالی شته.
همداراز د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې پاکستان باید د هغو ډلو پر خلاف سخت اقدامات وکړي چې له توندلارو سره لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د روان پاڅون ترمنځ د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. خغلی کری چې ننې په دیلی کې د هند ټیکنالوژي په انسټیټیوټ کې لمحسینو سره خبرې کولې. موبایل
مونږ دا په خاطر غوښته کړی چې د هغو مخرب عناصرو د ځالو په لمن ځوړلو کې بمرستو کوچې نه وازې د هند او پاکستان اړیکې بلکې زموږ هغه هڅې هم اغیزمنې کړې دي چې غواړو په افغانستان کې سولې او ثبات ټینګ کړو.
هغه موبایل چې متحده ایالاتو اسلام آباد ته څرګنده کړی دا چې د حقانی د شبکې په څیر د طالبانو د هغو ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د هند او افغانستان پر خلاف د بریدونو کولو لپاره په پاکستان کې فعالیت کوي.
پاکستانیانو په خپل هیواد کې د ترهګرۍ له لاسه ډېر کړاوونه لیدلي دي. له 500 زرو نه زیات کسان وژل شوي دي.
متحده ایالات پر پاکستان تور لګوي چې د هغه هیواد استخباراتي سازمان د حقانی د شبکې د توندلارو ملاتړ کوي او له هغوی نه د یوې نیابتي جګړې په توګه استفاده کوي چې په افغانستان کې د هند د زیاتیدونکو نفوذ مخاوني سي. خو پاکستان دا خبره تل ردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
کارپوهان وایي چې د ایران له خوا د شیعهګانو د ازادۍ د متحد پاوز په نوم د نوې داوطلب پاوز جوړول به په منځني ختیځ او په سیمه کې تشنج زیات کړي. دغه پاوز په د یمن، عراق او سوریه په جبهاتو کې جنگ کوي. په موکې په دې اړه د امریکا غږ د خبریالانو رپورت چې سید سلیمان شایته استه اوري.
دا نوی شیعه پوځ چې د شیعهګانو د ازادۍ د متحد پوځ په نوم یادیږي په منځني ختیځ او سیمه کې شیعه د طالبان د جنگ لپاره راجلبی. کارپوهان په دې نظر دي چې دغه نوی شیعه پوځ جوړېدل به په یمن کې موجوده وضع نور هم پسې خراب کړي. د دې نوی پوځ اعلان د پنجشنبه په ورځ د سپای پاسداران یو سابقه دار قومندان محمد علي فلکی چې دا وخت په سوریه کې د ایراني قواو عمومي قومندان دی وکړ او وایي چې هدف یې په عربي هیوادونو کې جنگ کول دي. په دې نوي پوځ کې به د ایرانیانو نه په غیر د نورو ملکونو شیعهګان هم راجلب شي. فلکی د ایران د مشرق اژانس سره په یوې مرکې کې وویل چې د دې نوي پوځ د فعالیت تمرکز به پر عراق، یمن او سوریه وي. فلکی زیاته کړه چې فعلا په سوریه کې د ایراني قواو سره یو ځای د پاکستان، عراق او لبنان شیعهګان هم جنګیږي. محمد علي فلکی چې د عراق او ایران د تکلن جنگ یو تجربه کار قومندان ګڼل کیږي وایي چې دا پوځ یوازې د ایران پوځ نه دی بلکې هر چیرې چې جنگ وي موږ به هلته لیږو او جنګیږي به. د سیاسي چارو څیړونکي په دې باور دي چې د یو نوي مذهبي پوځ جوړول په حقیقت کې د سعودي عربستان په شمول د هغو عربو سنی دولتونو په ضد د جنگ اعلان دی چې له ډېرې مودې راهیسې پالیسي په ایران کې د واکمن رژیم له سیاست سره په تضاد کې واقع وه. د ایران او د خلیج د سنی ګاونډیانو ترمنځ د مذهب، سیاست او ایدیالوژۍ په سر ژور اختلافات موجود دي. د سیاسي چارو څیړونکي په دې یقین دي چې ایران اوس په ټوله نړۍ کې د شیعه مذهب او خپلې سیاسي مفکورې د خپرولو لپاره تبلیغات کوي. د ایران د چارو کارپوه عبدالرزاق امریکا غږ سره په یوې تلیفون مرکې کې داسې وویل په بنیادي ډول د دې اعلان نه د ایران مقصد دا دی چې په سیمه کې به د خپلو مقاصدو د حاصلولو په خاطر له خارجي جنګیالونه د ټیروریزم او تشدد د خپرولو لپاره کار اخلي او په دې اعتبار د خپله پالیسي جاري ساتي. عبدالرزاق وایي چې د خلیج د همکارۍ سازمان یا جی سی سی چې مشري د سعودي عربستان په غاړه ده ایران په دې تورن کړو چې په سیمه کې د مذهب په بنیاد د قبیلوي شخړو اورون ته لمنه وهي چې په دې کې په جنگ ځپلي هیواد هیمن کې د حوثي شیعهګانو ملاتړ کول هم شامل دي. خو سعودي عربستان لا تر اوسه پورې د ایران د دې وروستي اقدام په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. په واشنگټن کې د منځني ختیځ چارو کارپوه رسول نفیسی امریکا غږ ته وویل چې تهران او ریاض دواړو له تیرو څو میاشتو نه په یمن کې خپل کورونه لګولي دي او غالبا ایران کوشش کوي چې د شیعهګانو د ازادۍ د متحد پوځ په جوړولو سره سعودي عربستان ته د خپل مټ زور ښکاره کړي او ورته وښيي چې په روان جنگ کې له خپلو نورو مذهبي انډیوالانو نه د کار اخیستلو قدرت هم لري. د یمن حوثیان له سعودي عربستان سره په جنگ بوختي ایران تر شا ولاړ دی او کوشش کوي چې د سنیانو نه قدرت ونیسي. په قاهره کې د یمن د چارو کارپوه میسا شجاع الدین وای چې د دې ډول یو مذهبي پوځ جوړول به په یمن کې موجوده شخړه نوره پسې زیاته کړي. نوموړی وای حوثیان چې په یمن کې تر ټولو پیاوړې ملیشه ګڼل کیږي که ایران ورسره نور کومک هم وکړي شاید چې نظامي قوت به له حده ډېر مؤثر ثابت شي. ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي نه یوازې دا چې ایران د لبنان د شیعه ملیشو له لارې په سوریه کې د خپل نفوذ ساحه پراخوي او د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپلې قواوې هلته لیږلي دي. فکر کیږي چې په زرګونو افغانان، پاکستانیان او لبنانیان ایراني قواو راجذب کړي دي او په سوریه کې د جنگ جبهه ته استولي دي. د سردار کاظمي په نوم یو افغان شیعه چې د سوریې نه متحده عربي امارات ته تښتېدلی وایي ایرانی قومندانان په سوریه کې د جنگ د لومړی جبهاتو قومنده په لاس کې لري او د دمشق رژیم دفاع کوي. د عراق د حکومت یو پخوانی سلاکار یاسر حیدری چې په عراق کې د ایران د ښکارا مداخلې او لاسوهنې په ضد د احتجاج په توګه له خپل وظیفې نه استعفا کړې امریکا غږ ته وویل چې د عراق د حکومت طرفدارې ملیشې چې د خلکو د بسیج د قواو یا آی آر جی سی په نوم شهرت لري قومانده انسجام او اداره مستقیمن د ایران د پاسداران انقلاب د قومندان قاسم سلیمانی په لاس کې ده. کارپوهان په دې باور دي چې د نوې مستقلې قوې د جوړېدو په نتیجه کې شاید چې په سیمه کې تشنجونه نور هم زیات شي. ایرانی کارپوه رسول نفیسی په دې فکر دی چې د خلکو د بسیج د قواو تر څنګ د دغه نوې قوې جوړول او د یو مستقل پوځ په شکل ورته تبارز ورکول پراخ هدفونه لري او شاید چې یوازینی هدف یې د سعودي عربستان او د خلیج د سنی دولتونو په غوږ وهل نه اصل مقصد یې په ټوله سیمه کې د ایران د ارمانونو او مرامونو لسته راوړل دي. یو شمېر څارونکي په دې عقیده دي چې د ایران حکومت تر اوسه د دې نوي پوځ مشخصات نه دي روښانه کړي. د دې نوي پوځ جوړول د ایران د مشرانو لخوا صرف او صرف سعودي عربستان ته د خپل قوت او قدرت ښکاره کول نه دي بلکې په اوږده موده کې نور مقاصد هم لري. کارپوه عبدالرزاق وویل چې سعودي عربستان، متحده ایالات او نور انډیوالانې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې په ایجنډا باندې ښه آګاه دي او دې اعلان افغانستان د خلیج د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه هم نه دي حیران کړي. شاید چې یو ورځ متحده ایالات په دې باندې خپله پښیماني وښیي چې ولې دغو شیعه ډلو ته اجازه ورکړه چې خپل فعالیت ساحه په منځني ختیځ کې دومره پراخه کړي.
برخه
واخلی زمنگ دسٹیڈو شمیرا دا 001-202-619-3-3-3 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100. هلو اوس هم درنوونکو د مهمه خبرونو لنډی زوري. په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې یوازې د جولای په میاشت کې د افغانستان د اردو او پولیسو له 900 څخه زیات منصوبین د طالب یاغیانو په وړاندې په جګړه کې وژل شوي دي. د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت د قمندان د شمیرنو لمخې په تیر عیسوي میاشت کې هر ورځ تر 1.5 پورې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین په جګړه کې وژل شوي دي. پاکستان او افغانستان موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د چمن سرحدي لار به بیرته پرانیزي. دغه لار دوه اونۍ کېږي چې بنده شوې ده. پاکستان دا لار وروسته له هغه وتړله چې مظاهرچیانو د پاکستان بیرغ ته ور واچوه. د پاکستان سرحدي قول اردو ویلي دی چې د چمن لار به سبا د پنجشنبه پر ورځ پرانیستل کېږي. د قول اردو په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان او افغانستان چارواکو نن د چهارشنبه پر ورځ په چمن کې په دې حق له خبرې کړې دي او په دې موافقه کړې ده چې دغه لار به بیرته پرانیستل شي. امریکا هغه ویډیو ارزیابي کوي چې د طالبانو خبره کړې ده او یرغمل شوي بهرنیان پکې ښودل کېږي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا هغه خبره شوې ویډیو ارزیابي کوي چې یو امریکایي د خپل میرمن سره پکې ښودل کېږي. په ویډیو کې طالبان خبرداري ورکوي چې چیرې د افغانستان حکومت د طالب بندیانو اعدامونه بند نه کړي د کورنۍ به ووژني. په ویډیو کې کاناډایي جوشوا بویل او امریکایي میرمن کیتلن کولمن ښودل کېږي چې په 2012 کال کې طالبانو تښتولي دي. په ویډیو کې هغوی د کاناډا او امریکا نه غواړي چې د طالب بندیانو د اعدام په برخه کې د افغانستان په حکومت فشار راوړي. میرمن کولمن څه موده وړاندې خپلې کورنۍ ته ویلي وه چې د بند په دوران کې د هغې دوه بچي هم پیدا شوي دي. پاکستان د لندن غوښتي دي چې د الطاف حسین په خلاف د قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لندن په رسمي ډول غوښتي دي چې د متحده قومي غورځنګ یا ام کیو ایم د ګوند د مشر په خلاف د قانوني اقدام وکړي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې الطاف حسین په پاکستان کې خلک تشدد ته هڅوي او قانون او نظم ګډوډوي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې الطاف حسین د برتانی او نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. الطاف حسین د برتانی تابعیت لري او د ام کیو ایم د ګوند بنسټ ایښودونکی دی. دا ګوند د پاکستان د کراچۍ په ښار کې زیات واک لري او د مهاجر قوم استازیتوب کوي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت هدایش د ډلې ویاند او د ستراتیژي جوړونې مشر ابو محمد العدناني په هوایي برید کې وژلای دی. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د استخباراتي ادارو د العدناني وژل کېدل تایید کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې برید د حلب په ښار کې شوی دی چې د عدناني په ګډون پکې د داعش څلوېښت جګړه ماران وژل شوي دي. ابو محمد العدناني تل په دې ټینګار کوي چې په غربي هیوادونو د بریدونه وشي. د هغه وژل کېدل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لپاره یو غټه ضربه ده. ترکیه وایي تر هغه وخته به د سوریې په شمال کې نظامی عملیات روان وي تر څو پورې چې خطر له منځه نه وي وړی. ترکیه تیره اونۍ د اسلامي دولت او کوردي جګړه مارانو په خلاف نظامی عملیات پیل کړل. د ترکیه د اقدام په سوریه کې حالات لا پسې کړکېچن او پیچلي کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری د هند غوښتي دي چې د امریکا سره په ګډه دي په نړیوالو مسایلو کې خپل مسؤلیت زیات کړي. جان کیری چې نن د چهارشنبه په ورځ په نوي ډیلی کې محصولونو ته وینا کوله ویل چې هند یو منل شوی قدرت دی او په ټولو هغو مسایلو کې رول لرلی شي چې اغیز یې په ټوله نړۍ کېږي. ښاغلي کیری وویل چې د هند او متحده ایالاتو قوي همکاري نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهمه ده. او روسي خبر دا چې د امریکا د جمهوریت رئیس د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ چې تل په خپل انتخاباتي مبارزو کې ویل د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو دراتګ مخه ونیسي، نن ویل دي چې په خپل مکسیکو ته ځي چې د غیوا د جمهوریت امریکا پینا نیتو سره وګوري. ټرمپ په ټویټر لیکلی دی چې د جمهوریت امریکا پینا نیتو بلنه یې منلې ده او د تسترګې پلار ده چې د هغه سره به وګوري. د پینانیتو دفتر ویلی دی چې هغوی د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته هم بلنه ورکړې ده چې د دواړو هیوادونو چې د دواړو ګوندې هیوادونو په اړیکو د خبرو لپاره مکسیکو ته ورشي. د میرمن کلینټن انتخاباتي ټیم تر اوسه نه دی ویلي چې آیا هغه دا بلنه منلې ده او کنه.
قدر مون اوریدن کنیم تا خبری پختو خبروانه ده پارا را طول کلی مطالب هم دهو چه تا فخبارشو او مواب دیدن. متحده ایالات، هند او افغانستان با دیر زر پا نیویار که دری اخیزه غنده اولدی. ده هند و امریکا استراتیجیک همکاری و افغانستان سره ده دوار هوادون و علیکی او ده سیمه پا وضعیت اقیز. ده هند و امریکا استراتیجیک همکاری با پا سیمه که چه دول وضعیت رامان سکی. دا خبرات رو گفتشونو دنن ما خمده بحث موضوع هم داده تا سبم بله ندر کچه پخپل اخبرونه که برخوا اخلی حسنه اخبرونه پام دیزی پای تاوره سیده پا چو لندو شیبو که در اخبرونه هم در نرده تازه خبرونه او رپورتونه سره خیلیگی او ریدل مهیروه تربیام خدای مالشه.